سلامونه د ماخام و بجې شوې ځا سفیو لاستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستو ایم پیل په خبرونو کو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د مسعود پزشکیان په بریا باندې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. لدې ډلې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی هیله خولې چې د خغلی پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي. ډاکټر عبدالله هم د پزشکیان په ټاکل کېدو مبارکي ورکړي او ویلي دي چې ایران د میلیونو افغانانو کوربه دی او خپلې بشري مرستې کوي. د طالبانو حکومت رسمن لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیله یې ښولې چې دا بریا د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې ته زمینه برابره کړي. له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډلیز ډول د اوسلو او یا کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی. د تورخم له لارې او یا کورنۍ، د سپین بولدک له لارې 28 کورنۍ، او له ایران د نیمروز له لارې 40 کورنۍ، او د هرات د اسلام کلا له لارې 30 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي. دا نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خواخه په جبري ډول افغانستان ته ستنې کړي شوي. د نومبر میاشتې لومړۍ له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی. ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندې کړي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لاسو ولایتونو کې سبا یک شنبه د بارانو اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیانیه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی کې به د اورښتو اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. دغه ادارې د غراز د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوب او مرکزی ولایتونو کې د بادونو، دوړو او خاور اټکل کړي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 1500 تر 800 کیلومتر پورې وي. د ساور له ورستیو د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه تر سخت تو اورښتونو ورسته د سیلابونو له کبله زیانمنه شو چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او زرګونه کورونه یا بشپړ یا څناڅه تخریب کړل. د فوټبال مینوالو ته هم دا چې د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فاینل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند له ترکیه سره مخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې. فرانسې په پینالټو شتونو کې پرتګال ته ماته ورکړه او هسپانیې 2-1 له جرمني لوبه وګټله.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو او پخواني چارواکو په شمول له هغو کسانو پښتني ګرویژنې وکوي چې په جدي جنگي جرمونو تورن دي. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پیتریشیا گاسمن په یو بیان کې چې په خپل رسمي ویپانه کې خبر کړی ویلي تیرونه د افغانستان د پخواني حکومت لسګونه چارواکي په ویانا کې راټول شول. گاسمن وای دی غونډي ځکه اخلاقی حیثیت له لاسه ورکړ چې داسې کسانو هم پکې ګډون کړی و چې د لویو سرغړونو له عمله باید ترې تحقیق وشي. لدی ډلې د وحدت ګوند د وی څنګ د مشراو د ویانا د غونډې د یو ګډونوال محمد محقق نوم یاد شوی دی. اخلی گاسپن زیاته کړي د مخکینی حکومت دفاع وزیر اسد الله خالد هم د نړۍ هر ګور ته سفر کوي چې د زندانیانو پر ربړولو او غیر قانوني وژنو کې لاس لري. په بیان کې د غراز راغلي نوموړی امریکا ته تګ راتګ کوي او د دومینیکن طلایی پاسپورت هم لري. گاسپن د رواداری په نوم د بشری حقوقو د یو افغان بنسټ حق غوښتنې ته اشاره کړي چې ویل نړیوال قضایی واک څخه په استفادې دي د طالبانو مشران او نور تورن افغان مشران په هغو هیوادونو کې د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې پکې اوسي. نوموړی وایي د همدې قانوني بنسټ له مخې دي د هیوادونو محکمې اقدام وکړي، د خطرناکو جرمونو په اړه تحقیقات دی وکړي او د تدې پام نه کوي چې مجرم او قرباني څوک دی، د کوم هیواد تابعیت لري او جرم یې چیري کړی دی. گاسپن په هالند کې د یو پخوانی افغان چارواکي محاکمه د بیلګې په توګه یاد کړه. دا کس چې د عبدل په نوم یاد شوی له 1903 تر 1909 میلادي کال پورې د پلوچرخي محبس مسؤول و چې ویل کیږي په یاد موده کې زندانیان ربړول کېدل او له عادلانه محاکمې پرته په سختو شرایطو کې ساتل کېدل. د بشری حقوقو د څار بنسټ امرستیاله وای د طالبانو او مخکنیو افغان حکومتونو د تورن او چارواکو او مشانو آزادانه سفر ته پکتو هیوادونو ته پکار دی چې ګام واخلي او لسزا د دغو چارواکو او مشانو د خلاصون لړۍ پای ته ورسوي. په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2022 میلادي کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي. محکمې ویلي وو په دې اړه باید ژر پریکړه وشي. په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي وو چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي. د بشری حقوقو د څار بنسټ وای افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د اډار شویو جنایتونو په اړه هم څېړنې نه دي شوې. پروانه خبرونه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د دغو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو پر امکاناتو د مجرمانو د محاکمې د احتمال او د محاکمې د ګټو په اړه لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمنه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزی. ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې له موږ سره تماس ونیسئ او د موضوع په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی اتمر صاحب، تاسو ته درځو، ستاسو په نظر اصلا د جنگی جرم چی شی دی؟
بله سروان صاحب، تاسو ته درنو اوریدونکو لیدونکو ته او همدغسې د میز ګډونوالو ته، جناب سعیدی صاحب ته او جناب شیرزی صاحب ته سلامونه او نیکی هیلې. جنگی جنایت هغه عمل دی کوم چې په جنگ کې ترسره شوي او شکنجه، وژنه، اختطاف، هر نوع ځورونه، دې ته جنگی جنایت مونږ ویلی شو. البته د دې ابعاد ډېر وسیع دي. ډله ییز وژنه ده، په طور د مثال همدغسې نور د شکنجې انواع دي، تجاوزونه دي، البته د دوی په حریم باندې جنسي تجاوز او بردنیول دی او د انسانانو نه په خپله ګټه استفاده کول دی، البته غیر انساني استفاده. نو دغه ته مونږ جنگي جنایت ویلی شو. او ضمناً په نړۍ کې دغه جنگي جنایات معمولا په جګړو کې رامنځته کیږي، هغه هیوادونو کې چې هلته ډیر د دوی حکومتونه پیاوړي نه، دغه جنگ سالاران یا جنگي ډلې دوی په خلکو باندې هغه څه چې خپله غواړي هغه کاپي کوي. لکه مونږ ګورو مثلا په لواندا کې، دغه مونږ ګورو په نویم کلونو کې او همدغسې په خپل افغانستان کې، مثلا کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ شو، دغه نه وروسته د مجاهدینو په وخت کې، د طالبانو په لومړي ځل کې، بیا کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل، دا زمونږ نه هیریږي چې یو امریکایي د خپل قاغوش نه وتلی په قندار کې او نیشه و په یو کور نه وتلی و شپاړس تنه د هغه کور اعضا یا هغه فامیل قتل عام کړی. دغه ټول د دې مختلف انواع دي. په یوګوسلاویا کې مونږ ګورو دغه جنگي جنایت، په افغانستان کې ګورو، او په مختلف وختونو کې په مختلف ځایونو کې د دې شواهد مونږ کتلی شو.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسه استاد اتمر. شاغل شیرزی ته به ورشو. شیرزی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. آیا فکر کوئ چې هغه وخت راغلی دی چې یا شرایط مساعد دي چې هغه کسان محاکمه شي چې په افغانستان کې جنگي جرمونه کړي دي؟
سلام صاحب، سلامونه ونی کوله تاسو ته اتما سره ته تاسو او تخنیکی هم قرام ته لیدونکو ته اګری وخت اوس نه اوس ډیر مخکې وخت راغلی و کله چې امریکایان دغه ډیر خم او خوږ و چې دغه جنګي جنایاتو محکمه شي هغه وخت مو ولیدله چې ګزارشونه یې جوړ شوه کمیسیون د حقوق بشر چې د سیما سمار پراس کې ګزارشونه یې جوړ کړه او بس خلکو یې هغه ګزارشونه سره دي مصروف کړه ډیر ښه وخت هغه وخت اوس خو د وخت یې نشته په دې چې افغانستان حکومت نه لري افغانستان کې یو حکومت نشته او دنیا افغانستان او افغانانو سره صادق نشته اوس دوی سل کال دېرش کال مخکې یا دېرش کال مخکې ډېر ښه وخت و
شیرزی صاحب ځینې بیا وایي چې په هغه وخت کې هم دا شرایط نه و مساعد ځکه چې همدغه کسان چې ځینې البته ټولنه چې په جنګي جنایتونو باندې تورن دي هغوی واک په لاس کې درلود نو څنګه چې یو څوک په یو هیواد کې واکمن وي هغه به څنګه تاسې محکمې ته حاضروئ په همغه هیواد کې
ګوره واک هغوی ته چا وکړه همدغه امریکایان همدغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حملې وکړې افغانستان ته راغله او افغانستان کې حاکم وو هغه وخت په زه په دې وایم چې وخت یې چې کم از کم یو قانون اساسي و یو انټرپول په افغانستان کې وو په دنیا کې وو افغانستان ټوله دنیا سره ښه اړیکې درلوده بینالمللي ټولنې سره ښه اړیکې درلوده کېدای شي چې کولای شي چې هغه وخت د انټرپول نه یا بینالمللي ټولنې نه په مرسته هغه کسان ونیسي او محکمه کې دننه په افغانستان کې ډېر امریکایان وو اسپیشل فورس وو سفریا کو سفر دو قطعات وو ډېر اکمیات وو وخت وو هغه وخت دوی د لاسې واخلل همدغه جنګسالارانو سره همدغه لوی قدرتونه لوبې وکړل همدوی نه بېرته ګټه واخیستله همدوی نه مرستې ونیولې همدوی په قدرت ونیسه ورسوله ډېرې پیسې دوی ته بالۍ ورکړله چې دوی لاسته ډېرې پیسې راشي او لوستې ورکړه همدغه جنګسالارانو ته چا هغه کس چې هغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حمله وکړه او د دغه لغز حقوق بشر او د دغه جنګسالارانو پیدایش وسیله او ذریعه همدغه کسانو دوی هغه وخت تابعه شي اوس خو افغانستان چا سره اړیکې نه لري بینالمللي ټولنې وضعیت نه لري او اوس زه فکر کوم چې نوره مشکله ده.
بله ډېر زیاته مننه کورودان شیرزی صاحب. ډاکټر صاحب سعیدی تاسو ته مرکلی وایم. د جنگ په باره کې یو مشهور خبره ده وای په جنگ کې حلوانه ویشل کیږي، یعنی په جنگ کې زیاتای کیږي له توپک نه کار اخیستل کیږي له وسلې نه کار اخیستل کیږي. نو کله چې څوک په ګرمه کې راشي بیا دې ته توجه ډېر نه کوي چې څوک وژني. د ځینو خلکو لپاره دا سوال ده چې آیا هغه چا چې په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې جنگ کړی دی ټول جنگي مجرمان دي او کنه یوازې مشران دي یا ځینې ځانګړي کسان جنگي مجرمان دي؟
بله صاحب سیدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال ما ترجی و
بله بله صاحب استاد نوم میواخس مهربانی.
تشکر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم د عدالت خبره چې ظاهر کې تر یو حد پورې ساده ښکاري ډیره پیچلې موجوده. چاته مجرم جنگی ویل د دې سره سره چې اصل پاکی ده لږ ذره ګران کار دی. د جرم د اثبات د پاره د یو مسالې د اثبات د پاره یا هغه څوک چې په دغه یا هغه تخلف باندې متهم وي مخکې د دې نه چې په حکم نهایی شي هغه ته د بے ګناه په سترګه کتل کیږي. جرم هغه وخت یا قضیه هغه وخت محکمې ته راجع کیږي چې مدعی وجود ولري. وای عدالت ورونده د عدالت سمبول همغه جګه انجلی سترګې پټه لاس کې ترازو معنا یې دا ده چې هر هغه څوک چې هرې خوا ته په دې پله کې مستندات واچي قاضی مکلف دی د هغه پر بنیاد باندې حکم صادر کی. په دې خاطر باندې دغه عامې غوښتنې چې دلته او هلته او مواجه شکل باندې مطرح کیږي دا خپل یو سلسله پیچلی طرز العملونه لري. کله چې یو موضوع نړیوال محکمې ته راجی کیږي انټرنیشنل کریمینل کورټ یا یورپ د اروپا جنایي کورټ د خپل اولین قرار قضایی کې په دې باندې غور کوي چې آیا دغه موضوع چې موږ ته راجی شوې ده په هغه هیواد کې چې دا جرم او تخلف گویا واقع شوی دی هغلته د عدلي او قضایی امکاناتو نه استفاده شوی ده که نه ده شوی، که شوی ده مستندات یې څه شی دي که نه ده شوی، کوم یو دي او له سره په هغه اصلي هیواد کې د دې مسالې د تعقیب عدلي مسأله مطرح کیدی شي که نه شي. دا تمام جوانب په خپله اولینه جلسه کې د بررسی لاندې نیسي، حکم نه صادری بلکې قرار قضایی صادری چې هو تخلف شوی دی دغه مستندات دي. دوم په مطبوع هیواد کې یا د عدالت امکان نشته او یا هم شاعت متضرر شوی دی او شاکی دی عدلی او قضایی مراجعو ته مراجعه کړی ده، دومره مدت پې تیر شوی دی او د هغه په تیریدو سره سره یا علاقه مندي نشته یا امکانات نشته او یا یو سلسله نور مواجه مستند دغه د اجراءات جزایی چې دی لري دغه پر بنیاد باندې عمل کیږي. بل دې چې دا مسأله تثبیت شوه چې هو جرم شوی دی، متخلف معلوم دی، په مطبوع هیواد کې د دې مسألې په مورد کې کوم لازم اقدامات د وخت په تیریدو سره نه دي شوي، بل هغه سرنوال ته قرار صادروي او وایي چې د دې موضوع د تحقیق لپاره خپل تحقیقات شروع کړي او محکمې ته وړاندې کړي. بدون د تد دی پروسیجرونه محکمې ته راول د ساده سازي زمونږ خاص خواهش خوده، اما په عملی لحاظ باندې معین موانع لري. دوه خبر کمی خبره وګدان نشي لطفا ما و دروي. هغه دا د زما آواز ته رسره.
بله بله ستاسو آواز ته.
دوه خبره دا ده چې آیا په دغه عصر کې چې په افغانستان کې د مشروعیت مسأله مطرح ده، آیا مونږ ته پکار ده چې دې مسالې ته مونږ اولویت ورکو یا شته دي دلته یو سلسله ساختارونه مخکې د دې نه چې د مشروعیت د نظام د موجوده په مورد کې خبرې وکړي هغه خپل وظایف اجرا کوي؟ دا هغه خپل وظایف اجرا کوي او دا د مشروعیت سوال په افغانستان کې د قانونیت سوال د هغه په وظایفو کې نه وي، هغه بیا جدا خبر ده. اما زمونږ اولویت د افغانانو په توګه، د افغانانو په حیث، آیا
دا بل عرف ده سیدی صاحب، ډاکټر صاحب سیدی، په دې برخه کې به خبرې وکړو چې آیا په درد خوري که نه خوري په اوسنیو شرایطو کې ګټه یې څه ده؟ لیکن دا یو سوال دلته دا ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې اوس وخت کې ولې دا غوښتنه کړې ده؟ په دې خاطر یې دا غوښتنه کړې ده، آیا دغه شرایط چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه شرایط مساعد دي او که نه دي؟
هغه شرایط که چیرته څوک وغواړي چې مساعد کی مساعد دي، که چیرته څوک ونه غواړي چې مساعد کی مساعد نه دي. دا مسله بر علاوه د دې نه چې مقدماتي پریلیمینری آمادګي ته اړتیا شته ده، یو سلسله نور تخنیکی جوانب او مقدماتو ته اړتیا شته چې په هغه باندې کار وشي. که چیرته دوی وغواړي چې دا مقدماتي شرایط برابر کړي، هو شرایط شته دي او د دې خبرې چې متخلف باید په هر صورت دا احساس ولري چې تخلف یې نه پټیږي، تخلف محکمې ته وړاندې کیږي، دا د دې موجب ګرځي چې په آینده کې څوک تخلف ونه کړي. متاسفانه په نړیواله کچه او د افغانستان په سطح په تیرو 500 کلو کې دومره بې عدالتي او ظلمونه شوي دي چې نن سبا چې متخلف تخلف کوي او نورمال انسان هم تخلف کوي و عزت څوک یې پسې نه ګرځي. دا د عدلي لحاظ ډېر سخت تاوان رسي عدالت ته او دا موجب د کثرت د جرایم او تخلفات کیږي. اما لنډ ستاسو سوال جواب همدا دی چې که دوی وغواړي چې شرایط ایجاد کړي او شرایط شته، او که ونه غواړي دا نشته. شکر.
بله ډیره زیاته مننه کوربدن. استاد اتمر، ستاسو نظر څه دی چې په دې اوس وخت کې که دا موضوع راپورته کیږي ګټه به ډیره وي، او که فکر کوئ چې ګټه نه لري هغه شرایط هم نه دي مساعد، او ک یو طرف محاکمه ته حاضر دی شي بل طرف نه حاضر شي.
خو دا مشکلات لري ځکه نو لکه چې سي دي سم توزیع ورک دلته باید مدعیم موجودی چې څوک دغه دعوا دغه کسانو باندې من هیسته جنگی جناتو کوي هغه باید شواهد ولري.
لیکن اتمر صاحب دلته یو مسله ده چې د جنگی جنایت په افغانستان کې له یو شخص او دوه شخص سره نه دی شوی. مثلا د خلق له دورې کې شروع کو لسګونه زره کسه اعدام شو لغه چا چې اعدام کړي ول هغه نور پر د دنیا کې نشته. راورستم شاید ډیر داسې خلک وي چې وشل شوی دی او غوی دومره بے وس او غریب خلک دي چې یا ممکن هیڅ خپلوان نه پاته او که پاته وي غوی دغه لوی مراجعه ته تلای او عریضه نشي کولای.
بالکل هم دا خبره د ځان تاثر موافقم لیکن اوس خبره دا ده چې خپل افغانستان کې اوسنی حکومت څومره دغه شي ته چمتو دی. زه خو فکر نه کوم اول خو د دوی محاکم او ځکه چې دوی غیر د جنګي جرایمو هغه کوم محاکم چې دوی روانه کړی یا کوم محکمې چې دوی روانې کړي دي دا اصلا په دې کې ډېر خبرې دي، په دې کې ډېر اعتراضونه دي. دغه کوم کسانو ته چې دوی جزا ورکوي چې
شریک اتمر صاحب فکر نه کوي چې کله موږ د جنګي جنایتکارانو د محاکمې خبره کوو دا محکمه نړیواله محکمه نه منظور دی، نه د افغانستان محکمې چې نور دنیاوال پې باور نه لري، شاید په داخل کې هم مشروعیت دا سوال سره مخامخ دی.
په دې صورت کې نو نړیوال محکمې ته هغومره قوت په کار دی چې دی دغه توانایی ولري چې دغه کسان محکمې ته راکش کړي. اوس خو تاسې ګورئ موږ دغسې کسان لرو دننه په افغانستان کې چې دوی مثلا په جنګي جرایمو باندې تورن دي، دوی باندې پیسې انعامونه لګول شوي دي، لیکن دغه قوت نشته. نو ګورو موږ دغه چې دغه کسان دوی محکمې ته راکش کړي. نو د فعلاً د پاره زه داسې فکر نه کوم که په اوس وخت کې نړیوال محکمې دې ته یعنی دغه قوت او توانمندي ولري، ځکه کله چې د کرزي صاحب حکومت په هغه وخت کې ستاسو به په یاد شي چې د بشر د حقوقو اداره په نوم د عدالت انتقالي یو راپور تیک او دا یې کرزي صاحب ته وړاندې کړ، لیکن کرزي صاحب په هغه وخت کې دا ونه منه یا په اصطلاح منظور یې نه کړ. دا په دې معنا و چې البته د کرزي صاحب هم حق په جانب په دې و چې شاید په هغه وخت کې دغه یو مصلحت و، لیکن امکان لري دا همیشه دپاره یو مصلحت پاتې نه شي. نو په مجموع کې که موږ داسې وګورو په ځینې ځایونو کې لکه په یوګوسلاویا کې مثلا کوم جنګي جنایت چې ترسره شوي دي هغه کسان ټول محکمې ته کش کړل شو او هلته جرمونه او جزاګانې په دوی باندې وخوند او دوی لګیا دي اوس په زندانونو کې پراته دي، لیکن په افغانستان کې دغه کار تر اوسه پورې نه دی شوی. او نو بیا هم زه په دې باور یم که نړیوال وغواړي، که نړیوال محکمه وغواړي، دا کسان محکمې ته راکش کولی شي، ځکه دغه اسناد او شواهد دومره ډیر دي. زه داسې فکر کوم چې فلمونه، عکسونه او راپورونه دومره ډیر دي چې حاجت د نور ثبوت نشته.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ. کوربدن شیرزای صاحب، په دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره وکړه چې د کرزي په وخت کې دا معلومه ورشي او شمېر خلکو جنایتونه کړي دي، لیکن خلای په پټه کړه ځکه چې مصلحت نه ګاڼه. اوس هم په افغانستان کې چې طالبان واکمن دي هغوی به طبعا چې نه حاضریږي چې محکمه ته لاړ شي، لیکن د بشري حقوقو د څار سازمان د ځینو کسانو نمونه اخیستي دي چې وایي دوی آزاد ګرځي، له خپل هېواده بهر دي، په اروپا کې ګرځي، په امریکا کې ګرځي، حداقل دا کسان باید محاکمه شي. څه فکر کوي دا به بیا منصفانه وي چې هغه خلک چې ادي اقل وس محاکمه کړي شي هغه محاکمه شي؟
افغانستان سره افغانستان کې تاریخ تکراری لکه چاتما صاحب وایي د کوي سه په وا هغه سه یو مسله ته وکړه. هغه مسله په دې یو چې استخباراتونه غوښتل د دوی په مرسته هغه خپل اهداف او برنامه سرته ورسوي. هماغه مسله چې وایي چې تاریخ تکراریږي اوس هم ده. اوس طالبان راغلي ده کسان چې تاریخ ډلې درلودله فدایان درلودله هر ورځ په افغانستان کې ان تاریخ کولا پتول دنیا کی دی عملیاتونه کولا وو کافی شواهد هم شته. هغه چارام ګرځي او هغه نامونه شو هغه نامونه په نظر نه لته هغه مو نو یې سوي دي آرام په هر ځای کې سفر هم کیږي او تاریخونه هغه باندې لیکي. نو دا معلومیږي چې هغه مسله بیا تکراریږي
عدالت سره کومک وکي کنه؟
عدالت هغه وخت مینیږي چې ټول سره یو شان ته عمل شي. کوم کسان چې په شل کالو د استخباراتو لاسوسي و اوس هم د استخباراتو لاسوسي ده دا کار نه کوي. دا ما اوله کې وویل چې دنیا موږ سره صادق نه شته او دغه ګزارشونه چې د مشال لخوا او دغه سازمانونه لخوا انتشار کیږي دا بس یو فریب ده یو چل ده. کنه نو هر د دوی اروپا کې ګرځي بل چا بل ورځ چا ماته وایي چې په جرمني کې یو ډېر خطرناک کس لومې وخت سره ځنه غواړم دلته لومې وخت وایي چې په جرمني کې ګرځېدله په جرمني کې ګرځي په امریکا کې ګرځي په لندن کې شته په امارات دوبای کې شته په هر ځای کې ګرځي. دوی کولی شي هغوی ونی چې خودي صادق نه شي همدغه ګزارشونه نه صحیح بس خلکو مصفوي په دې چې هغه بیا دغه جنګ سهار هم ذات ځان ته ساتلی ده چې بیرته دوی نه ګټه واخلي او دغه کار ممکن نه ده چې دوی په صداقت افغانستان سره وکړي.
بله ډېر مننه. سلامت اوسئ ښاغلی سعیدی صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ تاسو موافق یاست چې هغه کسان چې محاکمه کېدی شي هغه د حداقل محاکمه شي؟ کېدی شي دا نورو ته یو پیغام وي، یعنی هغه کسان چې نن نه شي محاکمه کېدی سبا به شرایط ورته مساعد شي هغه به سبا محاکمه شي، او که داسې ووایي چې دا کسان نه شي محاکمه کېدی نو بدان دا نور دې هم محاکمه نه شي، دا به منصفانه وي؟
متاسفانه نړیواله ټولنه او دلته او هلته په عدالت ملنډې وهي. دا چې عدالت دایر شي، محکمه دایر شي، څوک چې حاضرولی شي حاضر شي او څوک چې نشي حاضرولی د هغه دپاره هم قواعد او قوانین شته. هدف د محاکمین د چا په دار زړول نه دی. هدف د محاکمین څلور هدف دی. یو د هدف تربیتی اخلاقی اخوا اخستل او د عدالت قائمول دی. دا ضرور نه ده چې محکمه دی وتوانیږي چې هغه سړی د لاس نه راوخلي محکمې ته دی. د هغه دپاره پولیس ویجرونه دي چې د عدالت دپاره که چېرته څوک د عدالت نه وتښتي غیابي محکمه څنګه دایریږي او د هغه هدف څه دی. دا یوه ای وای په هغه وطن چې جمهور رئیس د هغه وطن اجازه ورکړي چې دلته د عدالت وشي که ونشي. عدالت چې د سیاسي مراجع او د امر پر بنیاد باندې لکه د کابل بانک او یا د نورو تخلفاتو د سیاسي مرجع په تصمیم نیولو باندې وشي هغه په عدالت ملنډې وهي. سوال په دې کې نه دی چې د جمهوریت خائنین دي متخلفین دي په اصطلاح هم په تخلف دي محاکمه شي که دیموکراتیک که بل تخلف شوی دی. هغه مرجع چې په هغه وطن کې د تخلف پوښتنه وکړي هغه توانایی نه لري او مراجعه چې ورته شوې ده اراده نه لري، مشروعیت نه لري. موږ مکلف استو چې د نړیوال سازمان په توګه د عدالت د تامین دپاره کمیټه تعین کړو. هر هغه جرم مثلا چې په تیرو 50 کالو کې شوی دی او هغه جنایی بشری ضد جرم دی هغه دې پیګرد شي. د دې د پاره پیسې پکار دي، د دې د پاره امکانات د پکار دي، د دې د پاره مسله سازي پکار دي. دا په جمهوریت او په طالبانو په دیموکراتیک باندې خلاصه کول، دا په عدالت باندې ملنډې وهل دي. په دې خاطر باندې موږ په ډیرو مواردو کې داسې بحثونو باندې تمرکز کوو چې د هغه د پاره وخت د حل لار شته چې مسلکي افراد او اشخاص کولای شي. دا عدالت تامین ضرور دی، د تربیت د پاره، د عدالت د پاره، د نورو جرمونو د مخنیوي د پاره، اما دا چې په کوم میکانیزم وشي هغه څه چې جناب اتمر صاحب ته اشاره وکړه، سلام احترام ورکړل باندې تور نه کوم، دلته اراده پکار ده. آیا دې ارادې د عملي کولو لپاره امکانات ورکول کیږي؟ اراده شته؟ آیا دوی چې په افغانستان کې تخلف کړی دی او دشت لیلی جوړ کړی دی، دا تناو کده نړیوال شریکان درلود؟ آیا دا نړیوال شریکان به د دې ته اجازه ورکړي که ورنه کړي؟ دا هغه نقاط دي چې متاسفانه موږ د نورو اهدافو او یو سلسله برنامو لپاره دلته وهلته پر خپل خوله فیصله لاس مخو د عدالت خبرې کوو، اما په واقعیت کې دلته اصل تخلفات دي. که چېرته دا کار د عدالت وشي، د تمامو حالاتو لپاره د حل لارې شته. شکر.
بله، ډېر زیاته مننه کور ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسې هم که د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري، نظر لري، کولی شئ همدا شیبه هم له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د خپرونې میلمانه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزی، او په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. فکر کوم چې اوریدونکی لرو، نو ور بشو لومړی دوی ته. مهرباني کوئ. مهرباني
ډیر زیاته مننه تاسو ته مننه درنګ دا درې رسول دونکو ته
توسي مهرباني کوي
ډیر مننه دا چې راډیو ناورم چې چیرې موضوع را ترشانه کې پدانت
ډیر مننه کور ودان رادیو واوري بیا پښتنه وکي بیا لمر سره تماسونی سي ور بشو بل اوریدونکو ته ځان راو پیښنه آزادی رادیو مهرباني کوي صاحب تاسو له استودیو سره واسالي است لکه چې خبرې مو ونه کړې خیر او لتاسي به هم تیر شو کبل اوریدونکو نه بل اوریدونکو نشته ور بشو بیرته ملمنو ته اتمر صاحب شاید ډیر لپاره دا پښتنه می چې د نورو لپاره د نورو هیوادونو لپاره څومره مهمه ده چې په افغانستان کې دي د جنگي مجرمانو لپاره عدالت دایر کی غوید محاکمه شي. مخکې اشاره وشو چې دا ډیر اسانه کار نه دی، ډیر منډي غواړي، مصرف هم لري. څومره نور هیوادونه علاقه مند باید بووسی چې په افغانستان کې چې چا جرم کړی دی، خصوصا په داسې حالت کې چې بیا په تری وحده پر دوی هم پکې شریکی شي، غوید داسې و محاکمه دایر کړی ترڅو چې پخپل افغانانو نه یوښتي، افغانانو پخپل ژغ نه یو چت کړي او نړیوالو محاکمو لکه د هیک ته مراجعه یې کړې. څومره دا کار ممکن دی؟
سروان صاحب خبره خو دا و چې باید عدالت انتقالي خپل افغانانو کلی کړی وای. ضرورت دې ته نو چې د جنگی جرایمو محکمه نړیواله محکمه په هغه باندې فیصله کړې وای، خو متاسفانه چې دغه کار نه شو. اوس که موږ د افغانستان دغه څلوېښت کلن اقلن دغه څلوېښت کلن تاریخ ته وګورو، دغه نه مخکې دغه مسایل وي. مثلا موږ په تاریخ کې لولو چې د سلطنت په وخت کې، مخصوصا د نادرخان په وخت کې او د هغه نه راوروسته، اول سر کې ډیر داسې افغانانو چې اعدام شول. او
یعنی اعدامونه اصلا د دې وروستو سره د مقایسې وړ نه دي. یو خو هغه د زمانې هغه په نظر کې نیسي، شاید په کې هیګم نو دا اوسنۍ کوم عدالت چې په دنیا کې ده، د بشري حقوقو کوم قوانین دي، دا هیڅ شی هم نه ول. تاسو باید راوروسته خبرې وکړو.
یقینا سما د ستاسو موافقه دغه نه کړو سره وګورو. مثلا د شورویانو د تجاوز په وخت کې هم دغه کار شوی، یعنی د هغه وخت کې هم دغه جنگي جرایم هم د خپلو شورویانو د خوانه هم خپل د افغانانو د خوانه ترسره شوي دي. حتی بلکې دا ده چې تاسو ګورئ ځینې کسان په آنلاین کې محاکمه شول او اوس په زندانونو کې دي. او د هغه وخت کسان دی مثلا د پلچرخی په زندان کې مسئول کسو هغه مثلا په هغه باندې فیصله شوې او په زندان کې دی. همدغسې نور که مونږ وګورو بیا د داخلي جنګونو په مانا کې دننه په افغانستان کې مثلا دغه ډلې جهادي ډلې چې وې دوی یو بل سره په جګړه کې ډېر افغانان ووژل. دغسې چنه مونږ ډله ایز وژنه هغه ته ویلو شو او دا جنګي جنایت دی، لیکن هغه همهغسې پاتې شو. دغه نه وروسته بیا شل کلن جمهوریت کې دا کار ترسره شوی، لیکن اوس چې زه فکر کوم اوس هم دغسې یو تقریبا نسبي او شکل روان دی. یعنی دې نه مونږ سترګې باید پټې نه کړو چې اوس هم همدغه خبرې شته دي، لیکن دا چې آیا نړیوال دغه ټول دغه څلوېښت کلن تاریخ دوی ګوري، مطالعه کوي او په دې برخه کې دوی اقدام کوي که نه کوي، دا بله مسله ده. لیکن که مونږ مشخص د یو دورې دپاره اقدام وکړو، دا هم بیا ډېر عادلانه نه دی، ځکه چې هغه کسان چې په دغه دوره کې دغه عمل ته لاس پورې کړی هغوی د معافي او د یو بلې دورې مونږ راوړو هغه ته مجازات ورکړو.
تاسو دې یو کس یادونه وکړه چې په پلچرخی کې مسؤول و، ډېر کلونه او بندیان یې ځورولي ول، هغه محاکمه شو. نو فکر کوئ چې هغه باید نوې محاکمه شوی؟ که داسې وي باید هغه نوې محاکمه شوی؟
نه، زه داسې نه خوشو چې محاکمه شو. کاشکې دغه قوت نور هم دا د حق محکمې سره پیدا شي، نړیوال سره پیدا شي چې دوی د جنګي مجرمین مشخص کړي او کشي کړي. لکه چې مخکې سیدي صاحب ویلي، دغه کسان ټول یو قوت پورې تړلي وو. یعنې د دشت لیلي تصمیم یوازې د جنرال دوستم نه و، او همدغسې کله چې د حزب دیموکراتیک په وخت کې دغه پلچرخی کې افغانان وژل کېدل په ډله ییزه توګه، دا هم د خپل حزب دیموکراتیک قوت نه و. دا به البته د شورویانو دخوا نه دوی ته به شین چراغ ورکول کېده، د هغوی په دستور دا کار کېده، او همدغسې د ناټو د امریکایانو په وخت کې هم دا کار شوی. نو د دې تصفیه کول داسې زما په نظر چې اسانه کار هم دی، او د دې دپاره یو نیت یو تصمیم ضروری دی. یو خو خپل افغانان بیچارهګان په څلوېښت کلونو کې دومره واره او بیچاره دي چې زه دغه دغه غږ نه شي پورته کولی. دوی ډېر آسیب پذیرې دي، د دوی نه څوک حمایت هم نه کوي. که نړیوال په دغه برخه کې اقدام ونه کړي او اقدام هم په قوت سره اقدام ونه کړي، دا زه فکر کوم دومره اسانه کار نه دی، ځکه د دغه جنګ سالارانو او د دغه کسانو چې دوی دغه جناتو باندې تورن دي، د دوی نیونه او محکمې ته راکش کېدل آسان کار نه دی. حتی طالبانو په دغه دوه درې کاله کې هغه کسانو ته معافیت ورکړی کوم چې په دغه ډله کې شامل دي، کوم چې په لویو لویو جرمونو کې شامل دي، لیکن دوی هغوی ته معافیت ورکړی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. شیرزی صاحب، که جنگی مجرمان اوس به حاکمم شي نو ګټه به سي، ځکه چې اوس اتسي شوي دي شوي دي. نو
سبا څنګه داسې نه ده چې به ګټه وي او داسې وي چې اوس شوي دي شوي ده، دا غلط خبره ده. هیله کوم مهمه دا ده چې عدالت په اصلي شکل په افغانستان کې تدلیق شي او نړیواله ټولنه هم افغانستان سره صادق وي. مکه دی زندان پلچرخی د قومندان نوم واخد و کلمتی عبدالرزاق حریف خانوم یو چا محکمه شو. اگر اتهامونه چې عبدالرزاق حریف باندې و، چې زه ته معلومات لرم، عبدالرزاق حریف نه مخکې بل کس و، عبدالله ګل نومېده. اگر اتهامونه اگر کارونه عبدالله ګل کښلی و، هغه نه وروسته بیا عبدالرزاق حریف قومندان شو. دا چې عالم ته لاړ یو چا پیدا شي یا محکمه ځان لپاره یو برنامه وسه دغه محکمه کړه، او افغانستان کې کوم شاهدان و کوم کسان و چې پوهېدله چې نه دا عبدالرزاق حریف نه دی کړی، دا عبدالله ګل کړی ده، دا پالر کې نه و، او چا د لاسرسی نه و چې هلته لاړ شي شاهدي ورکړي. ګورې عدالت تامین نه شو، او عبدالله ګل هم شاید کار کړی و، یا دغه عبدالرزاق حریف یې کړی و. عبدالرزاق حریف باندې بل کس و، رئیس و، وزیر و، اوچاتو مقاماتو دوی ته وظیفه ورکړی وه نو بیا هم عدالت تعمیل نه شو په دغه شرایط چې اوس افغانستان کې یو جنګي حالات ده یو بحران ده دغسې خبرې ناممکنه ده ما مخکې هم ویلی چې دنیا مونږ سره صادق نه ده او دغه امکانات سره نشته ګورئ که اوس مونږ ونیسو چې سرزي ناکالي چې دې دغه انتحاري ډلې درلوده څوک همت کوي چې لاړ شي یا افغانستان زرین نه نہ اگر مصائبوں کی یا شاعری ور کی جدی پہنچاری کے سما دوں گا کسان وزیر سے ملا جگہ ہمت سو کو رہی جگہ امکانات میں رستا ویر ادا کم وقت امکانات وہ ما وے سل دو اس کا مت کے امکانات اگر وقت پر مکر وہ سمے یو ہاسے یو فریج دا نہ ممکن ہے کہ اگر اصلی عدالت افغانستان کے تعمیل سی تر سوچ یو افغانستان پر کلا افغانستان خلے دغه زمينه برابر نه کی افغانستان دلیل نه دغه زمينه برابر نشي د افغانستان زبان له دا پدغه وسنای شرایط کې ډیره مشکل ده کدي صادق ده
په خوانی یوګوسلاویا کې دا کار وشو د په نور زینو کې شوی دی دا کار
یوګوسلاویا او افغانستان ډیره فرق دی ډیره کدي نړیوال تورنه مو سره ډیره صادق ده دغه سازین افغاني او د طالبانو دلی چې وو سم ګرځي دي بهر تزي سفرونه کوي دوی په ملان دي خدای ر خد خ شوای د ټول دنیا سره شوای د ست دوی ولې نه غوږ نه نیسي ماته منه نو معلومه ده چې دوی خپل ګټو د پاره دوی له استفاده کې او هغه مار اتاریمونه چې هغه تعلیمونه حل لري کړل هغه جایزې چې تا کړل هغه جایزې ورنه شوی ده اوس هم تعامل هم کوي ولې چې دوی له ګټو واخلي اوس هم تعالی مخکې هم داسې و یوازې د افغانستان دموکراتیک ګوند په دغه جنگی جنایت محکوم نه ده کوم جنگی جنایت چې نور دلی کړی ده د افغانستان دموکراتیک ګوند دومره جنایت جنگی نه دی کړی چې یو کس راشي دغه بس یو قمندان د زندان به محکمه شي او دوسیه قتل شي یا ټول قصور واچوي خلکو یا نړیوال ټولنه واچوي د افغانستان دموکراتیک ګوند باندې دا بې انصافي ده د کلي عدالت
بله
مجاهدین سے طالبان کا والا دورہ کی سے وکلا اس سے تو یاندا وہ سر والا وندا اس دو پر خبر دو کوم سٹوز ہے اس دا دی پاس لے گل دی دو اگر دی ہم گزار سو دا پدن گزار سو کل کو ورے او کل کو مسو پی
ډیر مننه سلامات اوسه کور ودان ډاکټر صاحب سعیدی مخکې یادونه وشوه چې د جمهوریت حکومت په وخت شم مناسب شرایط ول چې جنگي جنایتونه جنایتکاران محاکمه شوی وای انتقالی عدالت عملی شوی وای ستاسو په نظر ولې په هغه وخت کې دا کارونه شو
خدمت عرض وکم چې عدالت نسبی ده مطلق عدالت د الله تعالی په دربار کې زمون په انتخاب کمنګ تمام شهران سره ګډ وکړو عزت نصیب بعد په تدریج یو سلسله اصول ومن آیا عدالت ضرور دے کنه دے جواب هاو ضرور دے آیا دا منګه محکمه ته کشولای شو نه بازی نشو کشولای بازی کشولای شو ته منګه اولویت بل دے نسبت دا عدالت اما کچیر ته څوګي پنړیواله کچ باندې د دې لپاره زمينه سازي کوي ودی کی بسم الله څه مشکل دے اما خبره داسې ده آیا دا چې اس ممکن نه ده اس په درد نه خودي او هیڅ لازم نه ده فکر کوم دا خه تاکید نه ده دلته یو سلسله ملي ځواکونه دي دغه جمله څخه مدافعان منابع ملي یو حرکت یا یو صحبه چې غیر حزبي ده هغه د عدالت انتقالي باندې باورمند دي د تمام د ناخوالو سره په دې باندې باورمند ده چې کچیرته نړیواله ټولنه وغواړي د تمامو د دې اړیکو او امکاناتو نه خبري څوک په کوم ځای کې څومره نړیواله ورسره شریکه ده څه ورته دا شریکه ده اما خبره په دې نه ده چې په کابل کې د عدالت تامین شي دا په نړیواله کچا هماغسې چې تاسو یادوري وکړه د نړیوال محکمې په اصطلاح په امکاناتو باندې هو عدالت ممکن دی نسبي عدالت ممکن دی دا عدالت تامینول د تربیه د پاره د وقایه د پاره د حق اخستلو د پاره ضرور دی دا چې ټول ونشي لګي هم وشي کړي اما زه د افغان په توګه وایم چې زما اوسنی مشکل د حاکمیت د مشروعیت خبره ده دې د پاره نړیواله ټولنه افغانانو ته زمينه سازي کوي چې افغانان خپل سرنوشت باندې تصمیم ونیسي. دا ماته ولګد لري، اما که چېرته دوی دا عدالت هم تامینوي خو تامین دي کوي، ولې نه څه مشکل دی؟ زه پکې مشکل نه وینم. تشکر.
ډیره مننه، سلامت اوسې. اوس به بیا ورشو اوریدونکو ته تمه ده چې دا ځل به له موږ سره خبرې وکړې شي. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني. سلامت اوسې. مهرباني کوئ ځان راو پیژنه یو پوښتنه مو وکړئ.
محمود ثانیم له غزنی
څخه. شاه صاحب مهرباني.
زما نظر دا ده چې دا څومره دي دا د دښمن تبلیغات، موږ مخکې دې باندې خبر شو، د استخباراتو اعلامیه خبره کړې وه، دا تبلیغ دی چې کسم نشته.
تاسو د څه په باره کې خبرې کوئ؟ خیر، مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکو کوم شته؟ تاسو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو؟
السلام علیکم سروان صاحب محترم، تاسو سلامونه او سلام مېرمنو ته سلامونه من.
سلامت اوسئ مهرباني.
زبا سروان صاحب محترم، دغه جنگي جرمونه خو بيخي بي اندازې ډېر په افغانستان کې سوي دي، چې هغه خلک معلوم دي چې بيخي بي حد ډېر جرمونه کړی دي، چې ادي وس ناسيب يا په ترکیه کې ناسي يا په نور مملکو کې ناسي زوامه وستي د دې په څیر مشته د جنگي جرمو زمینان نه مسایده چې هغه دی وسله چې غونډې ورته نیسي د دې پیسه نه راغونډې یې دلته په شاوټه کوالته پر شاوټه کوه. ځان وسه افغانستان کې ښه راغلی دی، یو ښه حکومت راغلی دی، د افغانستان د اتنیو پیسه د خوش وال حکومت د ټول خلکو د شردي صاحب خبرې خو
زه هغه نه انتخاباته کې در ته معلومه شوې ده چې دی او مو فیس او یا فیسر دی یا ونی وی فیسر د خوش حکومت دی.
اوره.
بله بله مهرباني.
د دې ثبوت د دې ګوره د دې صادقې ده د دې چې د دنیا ستر طاقتونه غاټه طاقتونه چلېش ملک د دې حامیان د ټول ور سره ولاړ و د څو کسانو چې دا غبر شې
سیسه په جنگ کې تاسو ول چې جنگ وګورته بیا بل موضوع ده. ډېر مننه، کور ودان، سلامت اوسې. بل اوریدونکو ته به ورشو، فکر کوم چې دا موضوع یو څه زموږ دی اوریدونکو له هغه سره برابر نه ده، له ذوق سره یا نه پېژمل ډېر درکولی نه شي. فکر کوم مهرباني کوئ، البته هغه اوریدونکو منظور دي چې تر اوسه تماس نیولی دی، مهرباني کوئ تاسو. مهرباني. مهرباني کوئ صاحب، ستاسو غږ ډېر ټیټ دی. خیر، له دوی نه به هم تیر شو، کور ودان بیرته به ورشو درنو میلمنو ته. اتمر صاحب ستاسو نوبت دی. د عدالت په اړه موږ کله کله اوریدلې دي، د محاکمو په اړه مو اوریدلې دي چې یو څوک اعدام شوی وي، یو څوک وشل شوی وي، بیا هم ورځي محاکمه کوي، یو څوک ممکن یعنی په قبر کې هم محاکمه کوي، یو څوک ممکن په څو اعدامو باندې محکوم شي. نو خو په یو اعدام باندې سړی مري، نو دو مدرم ته څه دا خبرې یو څه سمبولیک دي. دا کدي تیر حکومت کې د جمهوری دورې کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون ډېر مصرف هم په دې کمیسیون کې دو د څومره چې مورید لیډر لوی تشکیلات هم درلودل. دوی ولی اته خل دا مجرمان افشا نه کړل خلکو ته، کې افشاوي یعنی ضرور نه وسی محاکمه ته را کاشه دی وای، ضرور نه وسی بدی خانی ته بولی وای، اته خل دا نمونه کې افشا کړی وای. فکر نه کوي چې بیا به هم کومک کړی وو، لدی سره به کومک کړی چې په آینده کې څوک جرم ونه کی.
ګوري اصلا اول خو موږ د محاکمه ته یو لن نظر واچو. اکثر داسې شوی چې یو محکمې کې یو مجرم ته داسې سزا ورول شوی چې اعدام پته ورته مثال، بلې محکمې هغه ته برات ورکړی. اوس دلته یو لوی تفاوت سړی ګوري، یا به اوله محکمه غلطي کړي یا به دویمه محکمه غلطي کړي. په دغه دواړو کې خو یو غلط دی، ځکه یو اعدام بل برات ورکړی. دا هم یو مشکل دی زمونږ چې دغه محاکم څومره خپل کار دقیق تر سره کی. زه په دې مطمئن یم چې په افغانستان کې مخصوصا په افغانستان کې ډیر داسې شوي دي چې یو کس ته سزا ورول شوی او هغه کس بې ګناه او داسې یو کس ته په اصطلاح جزا نه ده ورکړل شوی چې هغه مرتکب د هغه جرم. نو دغه دوه حالته هم یو مشکل دی چې که موږ داسې فکر وکړو په دغه برخه کې یعنې یو موجود
ده. دا سی وینو اتمر سے باید نو مش اصلا په دې خبري ونه کو چې په افغانستان کې جنگي جرم شوی دی ځکه چې محکمو تر اوسه په دې اړه فیصله نه ده کړې. خبره ده غلطه ده چې جرمونه شوی دي او هغه ادارې چې په دې برخه کې کار کړی دی یا یې وظیفه و چې باید کار وکړي هغوی باید اعلان کړی وای.
زما هدف دا ده چې زما چې محکمې کې دوی صحیح فیصلے نے کہ نہ زمادف داو چھ زمون پر قوانین کی ہم دغه سے مشکلات موجود یو محکمہ یو سری تبرات ور کی بل محکمہ غ پیدام محکمہ یعنی دا هم یو برخه د کار دی
یعنی دا کار په نور یو دو کیم تقریبا نم دسیده یو محکمہ برات ور کی بل سزا ور کی
بله دا یعنی یو هم خبره ده بل خبره ده چھ دغه قوت آیا د بشر د حقوقو کمیسیون سره موجود کنه تر کوم ځای پورې چې زما یادیږي او ما د رسنیو د لارې نه اورېدلي دي چې دغه راپور د بشر کمیسیون د بشر د حقوقو کمیسیون جوړ کړی او دا یې ولسمشر ته وړاندې کړ. لیکن اول دا چې ولسمشر هغه منظور نه کړ بل دا چې تر اخره پورې موږ هم داسې پټ پاتې شو د هغه کسانو نومونه چې په هغه لست کې وو افشانش. او همدغسی هغه وخت یو مصلحت روان مثلا د لویو لویو قاچاقبرانو نمونه وزیرانو به ویلي چې دغه لستونه موږ سره شته لیکن تر اخره پورې دغه لستونه افشا نه شو. لویو لویو لستونه ویلي چې موږ جاسوسان لرو د ګاونډي هیوادونه ستونه پنجم دلته کار کوي لیکن هغه لستونه افشا نه شو. نو دا د هغه حکومتونو د نیت پورې هم تعلق لري که دوی واقعا دغه غوښتل چې یو نسبي عدالت په هیواد کې راټینګ کړي یعنې د دې امکاناتو چې دوی دغه سلسله شروع کړي د یو ځای نه باید دغه شروع سي. که موږ د هغه وخت نه شروع کړی وای اوس به موږ یو څو قدمه مخکې تللي وو یعنی موږ به هغه مرحلې ته رسېدلي وای چې اوس به دا نورو کسانو دغه جنات ته لاس نه پورې
کاوه. ډېره مننه سلامت اوسې. مخکې تر دې چې شیرزا صاحب تاسو ته درشمه ښاغلی سعیدی غواړي چې په دې برخه کې څه ووایي. مهرباني کوئ ډاکټر صاحب سعیدی.
تشکر. د څوارلس کلنې وکیل مدافع تجربې پر بنیاد باندې هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي او دوه کاله یو کوم دوه کاله هم قاضی وم یو حکم د ابتدایی دی په دې باقی دنیا کې بیا حکم د مرافع دی په مرافع کې مستقل حکم نه صادریږي د ابتدایی حکم پر حکم باندې غور کیږي او د هغه پر بنیاد باندې مرافع د ساتیر ورکوي چې ابتدایی محکمه د پدغه مواردو کې لسره غور وکړي. دا چې عدالت څنګه تامینیږي کنه تامینیږي دا جدا بحث دی د دې لپاره د حل لارې شته. که تکرار نکم په هغه عدالت کې چې جمهور رئیس اجازه ورکي او اجازه ورنکي هغه په عدالت باندې ملنډې وهل دي هغه څه چې په دیموکراسي او جمهوریت او قانونیت باندې په تیرو شلو کلو د جمهوریت کې ملنډې وهل شوې په دا برخه کې هم لسره تخلفات شوی دي او اوس چې موږ چاته د دیموکراسي او د عدالت او د قانوني خبرې کوو نو بیا ته وي هغه مو چې په شل کالو کې لیدل دي هغه بحث به پریدو دا هغه لپاره حل شته دي. اما بیا هم تکرار اول غواړم د تمامو شته ناخوالو سره دلته داسې لارې او قواعد مسلکی شته دي چې کچیرته نړیواله ټولنه وغواړي د نسبی عدالت د تامین لپاره امکانات برابر دي په شمول د دې چې څوک حاضر ولای شي او څوک نشي حاضر ولای هیڅ حاضر نشي دې غیابی حکم صادر کی دنیا بپوشي افغانان بپوشي چې او خلکو چې نفر مو وژ تمام ژوند بد صاحب لاندې است. سوال دا څه دی چې عدالت په یو ډول باندې تضمین شي چې دا هغه په نتیجه کې تربیتی برخه عدالتي برخه او یادانو دا چې په افغانستان کې اوس محاکم نشته لسره نشته قانون نشته په دې چې مدون او مشروع قانون نشته. ما یو سارنوال ته د اوسنی نظام وویل چې تاسو په وطن کې قانون نشته هغه راته دې فرمان راوړ مالدا دي چا دي دا سړی په کم مشروعیت باندې دا مسایل امضا کوي ونه په دې موضوع کې ما ولې د یو سوال جواب راکا قانون اجراءات جزائی لري کنه لري کلري ما ته راو دیګا تر اوسه پوری پیندل سره تیر شي چې جواب نه درکړي په دې خاطر باندې دا به فریدو اما په نړیواله کچه په عدالت کې یو سلسله قواعد او قوان په اصطلاح طرز العمل نشته چې د نسبی عدالت مطلق عدالت د الله تعالی په دربار کې د نسبی عدالت د تضمین لپاره امکانات شته. دا زمونږ د نن اولویت دی کنه دی نه نه دی مونږ اولویت مشروع حاکمیت په دې خاطر باندې دا شي نو کومه په ترتیب باندې وړاندې نکو مونږ به کوم لازم او درست نتایج ته ورسیږو. تشکر او بخیر
ده مننه اله سلامت اوسه شیرزه صاحب مخکې تصویر چې باید که محاکمه کیږم ټول محاکمه شي یوازې د خلق دی دوري کسان باید محاکمه نشي. په هالند کې د جرمونو نړیواله محکمه په 2022 میلادي کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي. محکمه ویلي و چې په دې اړه باید ژر پریکړه وشي. په 2020 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي و چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي. ولې د افغانستان د همغه وخت حکومت دا غوښتنه له دوی څخه کړې وه؟
دغه وخت غوښتنه و ما وایي چې دغه زیان به موږ سره موافق نه صادق نشته په صداقت دغه کارونه سرته نه رسېږي او دوی غواړي چې خلک همداسې په دغه خبرو فریب ورکړي او مصروف وساتي. صداقت په دغه کارونه نه سګوري دوی زه یو پنځه شپږ میاشتې مخکې په استرالیا کې یو وکیل ښایي وکړل چې یو د اصلي نظامیان په افغانستان کې چې وزول دلو یو جزای کې یو گزارش نشر کړ چې یو لس کسانې دي وزیر د جنګي جنایت شوی ده. هغه وکیل ته نږدې اووه کاله سزا ورکړل شو چې د نظامي اثار افشا کړی ده پدې چې د دې په ځای چې هغه وسی هغه د بنامه چاته کوي چې هغه وکیل ته سزا یې ورکړي او لږې وکړه ما زردان ما کوم شو نړیوال ته ولا نه چیرته و چې د افغانستان خبره او اصلي نظامیان او افغانان یالته و بجلې و داخله او وکیل چې افشا کوي هغه مسالې وکیل ته کوي دلته هغه د الله هي بین المللي ټولنه سازمانونه چیرته و چې په ځای کې قضیه کې دوی مداخله وکړي. یوازې عدالت یوازې دانه ده چې افغانان جنایت کړی ده جنایت امریکایان هم کړی ده ټول ناتوم کړی ده هر څوک چې په افغانستان کې مداخله کړی ده پاکستانیان هم کړی ده ایرانیان هم کړی ده د هر زاویې نه چې وګورې افغانانو د افغانانو باندې جنایي جنګي جنایت شوی ده او په صداقت دوی وسري او دا هغه وخت امکان لري چې افغانستان کې یو مقتدر حکومت وی چې افغانستان حکومت یا افغانستان خلک دم پیش کی او صداقت
یو دلیل چې دغه حکومت ناراضي خو امداد چې جنایتکاران معاف شوی دي او دغه یو ایدیال حالت چې تاسو غوښتون کې اس شاید هیڅ وخت هم په افغانستان کې رانه شي.
او امداد لورم جنایي جنایت لورم زیاتی کوم وخت چې شل کاله مخکې چې موقعي و چې مسؤلیت و شو افغانستان دغه مسؤلیتونه خراب کړل داغه وخت چې جنگي جنایت معصوم نه شوړي ته سزا ورنه کړو وو سم د غلور خلک وایي چې مونږ ته جنایت ته ورته کوو څوک نه سمون نه پښتنه وکړي نو دا غلور هم د دې د شل کالو نه مخکې وو زیات شوی ده او تر کېدې شي لاس کالو وخت نور هم زیات شي پدې چې نه افغانستان کې داسې یو امکانات شته نه نړیوال ټولنې مونږ سره صادق ده نو بدبختي چا ته په غالي پاتې یا مام ځای افغانستان همدغه اوس کوم خبرې کوي زمونږ دوست وایي چې افغانستان خپل قانون هیڅ قانون نشته هر څوک هر څه چې کوي کوي قانون د جزا نشته قانون اساسي نشته قانون د هیڅ څه قانون په نوم څه نشته. اگر مسیحیتونه په حساب هر څه چې دوی وګوري هماره تدبیر کوي او افغانان خلق افغانان هیڅ وکم جرأت نه چې دوی په مقابله کې
کوي. ډیر مننه سلامت او صاحب شاغله نثار احمد شیرزای د سیاسي چارو شنونکي په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو د اوسنۍ رادیو خبرونه 24 ساعته اوریدئ شئ.